درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو دی مازیګرنې نیم ساته خبري مجله کې مو اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساته خبري مجله کې به واوري چې د جمهور رئیس غني لومړی مرستیال امر الله صالح د طالبانو لخوا په وروستیو کې د یو شمیر ولسوالیو سقوط د نړۍ لیکي په څیر پرمختګ بللی چې د په وینا طالبانو ته بد عواقب ولري. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو سازمان مشران سره راټول شوي دي او افغانستان هم د دې مشرانو د بحث یو موضوع ده. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په اړه د دوه ورځنۍ یو خبرو کوربه دی. افغان حکومت غواړي د بهرنیو ځواکونو وروسته افغانستان کې د اروپایي هیوادونو پانګونه زیاته کړي. په همدې هدف د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی د محل چکی او سلواکي سوداګرو سره د خبرو لپاره په پراګ کې په بحثونو بوخت دی. دا او نور رپورټونه په همدې نیم ساعته خبري مجله کې. خو پیل خبرونو کې صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبر دروري.
سلام وخت بخیر. د مهمو خبرونو سرټکی په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه روانه ده. په افغانستان هم بحث کیږي. تیر یو شپه ورځ په افغانستان کې د کرونا له لاسه څه باندې او یا کسان مړه شوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی ناټو د متحده ایالاتونو د ګټو لپاره ډیره مهمه ده. پوره خبرونه په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه روانه ده. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان مشران له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت سایبری ګواښونو له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ د سرمشري په لومړني حاشیه بحث کې وویل چې ناټو به له افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لارې چې دا ډیره مهمه ده. همداراز په دوامدار ملکی حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلام مشورو په برخه کې د ناټو سرمنشي ویل افغان ځواکونه اوس وخت ډیر مجهز او پرمختللي دي او د امنیتي مسؤلیتونو د پرمخ بیولو جوګه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي یوازې تیر یو شپه ورځ د کرونا له لاسه څه باندې او یا کسان مړه شوي دي. دا خبره د یاد وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وکړه. دغه خبره په افغانستان کې د کرونا او بالا لاسه د ټولو مړه شوي کسانو شمیر نږدې 3200 کسانو ته رسیدلی او د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمیر له 93000 تنو اوښتی دی. په هغه کسانو کې چې د کرونا له لاسه مړه شوي ګڼې وتلې سیاسي، فرهنګي او ټولنیزې څیرې شامل دي. تازه نن د جهادي قمندان او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړی قاضي محمد امین وخاد د کرونا له لاسه وفات شو. تر هغه مخکې د ولسمشر سلاکار او فرهنګي څیرې محمد نبی مستاق مړینه هم تایید شوي. نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو سراسري واکسین پیل شوی. د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په ګډه دا واکسیناسیون پیل کړی. تمه ده د جون تر 18 شاوخوا 9,900,000 افغان ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د اعلامیې له مخې د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو ویلي له 3,300,000 زیات ماشومان به په یو شمېر سیمو کې د واکسین له اخیستلو محروم هم وي. پولیو یوه ساري ناروغي ده چې د ملا د تیر ترمنز مهم عصبی رشته یعنی خاز یعنی منوی او بالاخره د ناروغ د گزارن سبب ګرځي. د پکتیا ځای چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې درې ملکي وګړي وژلي دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال اميري د دوشنبه پر ورځ ماسپښین مال رسنۍ ته وویل دغه ملکي وګړي د زرمت ولسوالۍ په مموزیو سیمه کې په عامه لار د ښخ شوي ماین چاودنې له امله وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد بیا له دې وړاندې ویلي وو د ګردې زرمت ترمنځ په یو شمېر لارو کې د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف ماینونه ځای پر ځای کړي دي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ناټو د متحده ایالاتونو د ګټو لپاره ډیره مهمه ده. ولسمشر بایدن همداراز ویلي د ناټو تړون 15 فقره چې د متقابل دفاع په اړه ده یو سپیڅلی مکلفیت په ډاګه کوي. د امریکا ولسمشر چې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو سرمشري ته وینا کوله ټینګار وکړ اروپا د پوښي چې امریکا یې تر څنګ ده. بایدن اروپا ته ځکه سفر کړی چې هم د ناټو په سرمشري کې برخه واخلي او هم د واشنگتن ملاتړ خپل اروپایي ملګرو ته ډاډ ورکړي. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په دوره کې د امریکا او اروپا اړیکې سړې شوې وې. تمه ده ولسمشر بایدن د چهارشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. په لندن کې د چین سفارت د جیوو یا د نړۍ د وو لویو هیوادونو ګډه اعلامیه د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې او دا ډلې په سیاسي جعلکارۍ تورنه کړې. دا وروسته له هغه چې جیوو هیوادونو په بیجنګ باندې په شینجن او هانګ کانګ کې د بشري حقونو د سرغړونو د ریکارډ د پریښودلو انتقاد وکړ. چین په شینجن کې د خپلو سیاستونو په خاطر ورځ تر بلې له نړیوالو نیوکو سره مخ دی. اخوا له اویغور مسلمانانو سره د چین چلند د متحدو ایالتونو لخوا نسل وژنه بلل شوې. د جیوو په اعلامیه کې له چین غوښتل شوي چې بشري حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. په لندن کې د چین سفارت نن په اعلامیه کې زیاته کړې چې جیوه هیوادونه د ګډوډۍ او تقابل درامنځته کولو پر ځای نړیواله همکاري دود کړي. او د هالیوډ د سینما وتلی لوبغاړی نیت بیټي په 33 کلنۍ عمر د پڅو فلمونو له هغې ډلې ډلیورنس، سوپرمن او نیټورک کې د لوبېدو لپاره خورا شهرت ګټلی. رویټرز خبري اژانس د اوسکار جایزې د دې ګټونکي سینمایي لوبغاړي د لور بلوسم بیټي په حواله لیکلي. نیت بیټي په لاس انجلس کې په خپل کور کې ساور کړي. نیت بیټي اته زامن او لورګا درلو دی او د امریکا د کنټاکی ایالت اصلي اوسیدونکی وو. نیت بیټي په څه باندې یو نیم سل فلمونو او ټلویزیونی ډرامو کې کار کړی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33.14، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.22، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 33.40، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.40، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.20.
خبرنو ملازاده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمګ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو د طالبانو لخوا په پرل پسې ډول د ولسوالیو د سکوت په دوام د جمهور رئیس غنی لومړی مرستيال ګواخ کړي چې د طالبانو لخوا د نړۍ لیکي په سیر پرمختګ به د پوینا د دوی لپاره په هديري بدل شي. امر الله سالی وای طالبانو د وی نړۍ لیکي په جوړولو لک پرمختګ کړي، خو دا ډول پرمختګ د پوینا پراخ ملاتړ نه لري. جزئیات په دې ریپورت کې.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستيال امر الله صالح د طالبانو لخوا د ولسوالیو د سقوط موضوع ته د یوې نری لیکي په سیر د پرمختګ نوم ورکوي. هغه پرمختګ چې د په خبره تل پاتې نه دی. خغلی صالح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي هغه چې له طالبانو سره جګړه ورته آشنا ده، په هیګي چې دا نری لیکه به د دې ډلې په ډلېز حاضره بدل شي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستيال په خلکو غږ کوي چې په تبلیغاتو تیر نه وسی. د په خبره طالبانو هیڅ ډول بدلون نه دی کړی، بلکې له پخوایي ډیر بد حالت خپل کړی. خو طالبان زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د بری او ماتې لوري معلوم دی. امر الله صالح داسې مهال د طالبانو پرمختګ د نری لیکي سره تشبیه کوي چې د ازادي رادیو د سیمایزو خبريالانو د راپورونو پر بنسټ د ډلې د می لومړۍ نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې شل ولسوالۍ سقوط کړي. خو د افغانستان حکومت دا سقوط نه بلکې تاکتیکی شاتګ بللای. خود طالبانو ویان بیا وای چې په تیرو څلوي خورزو کې تر دې شو ډېری ولسوالۍ نیولې، هغه ادا چې د دولتي سرچینو لخوا نه رتایت شوی. خود جګړې لدی سرو لمبو د خلاصون په پاره په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او طالب پلاویو ترمنز د سولې خبرې هم هغه ډول چې اړین دي پر مخ نزي. 15 ورځې وړاندې دواړو ډلو هوکړه وکړه چې د سولې خبرې به په چټکۍ مخته وړي او د اجنډا پر لومړیتوبونو به سره هوکړه کوي. خو له هغې ورځې تر ننه هیڅ ډول غونډه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي ترمنځ یې اړیکې شته او هڅې هم روانې دي، خو دا چې پایله به یې څه وي څه نشي ویل کېدای. خغلی محمد نعیم زیاته کړې لاختر رئیس چمتو دي، خو مقابل ټیم لا هم نه دی بشپړ شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره هیڅ ډول بهانې ته اړتیا نشته. د وزارت ویان ده نه جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونه د دوام لپاره پلمنیول د افغانستان خلکو سره یو لوی جفا ده.
هغه بیا په ټولنیزو رسنیو کې هم په افغانستان کې نیابتي جګړه پایته ورسوي تر هشټک لاندې کمپاین پیل شوه. په دې کمپاین کې ګډون کوونکو د روانې جګړې پای غوښته او دا جګړه د افغانستان د بقا لپاره ګواښ بللې ده.
و موردل چې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسول لپاره په سوشل میډیا کې په افغانستان کې جګړه ودروي هاشټګ سره یو کمپاین پیل شوې ده. د جګړې یادونه وشوه کندوز کې خاناباد ولسوالي ل پرونه رئیس دی وی تودې جګړې شاهده ده. د ولسوالي چې د ځای چارواکو په وینا ل پرون رئیس دوزل د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. ولسی خلک له جګړې تر پوزه راغلي. په اړیل سیمیدار رپورت اورو.
د کندوز امنیتي چارواکو نن دوشنبه له غرمې مخکې رسنوي ته وویل چې د افغان ګډ ځواکونو د خاناباد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړي وو او له غرمې مخکې وتوانېدل چې د نوموړي ولسوالۍ ښار د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. خو په خاناباد ولسوالۍ کې یو شمېر دولتي باوري سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې نن له غرمې وروسته وسلوالو طالبانو بیا ځلې پر خاناباد ولسوالۍ برید وکړ او ولسوالۍ بیرته ونیوله او افغان ځواکونو د خاناباد توپخانې سیمې ته شاتګ کړی دی. خو د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني بیا وایي چې دمګړې د خاناباد ولسوالۍ په ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
جنگ فعلا در بازار ولسوالی خاناباد میان نیروهای امنیتی و طالبان
دم کړی د خاناباد ولسوالی په خار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه په شدت سره جریان لري. دولتي ځواکونه او طالبان په خار کې دي او جګړه جریان لري او امنیتی ځواکونه په یو قوي مورال سره جنگيږي.
ل درې ورځې رئیس د خاناباد هغه جمع جوش بازار خالی دی. جګړې زفزا په کې حاکمه ده. پراته د ډزو د انسانانو غږ نه اوریدل کیږي. ان د ښار له دنګو شنو شنارونو څخه مرغان هم کوچېدلی دي. د ښار په ځینو سیمو کې دوکانونه سوځېدلی دي او د ښار فضا لوګیو پوښلې ده. د خلکو په خبره چې له یوې خوا د جګړې شدت او بلې خواته د کورونا وایرس ګواښ دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي او ان خلک نشي کولی خپل ناروغان روغتون ته د درملنې په خاطر انتقال کړي. د نوموړي ولسوالۍ یو اوسیدونکی امن الله احمدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ښار تړلې ده. برق نشته، اوبه نشته، وخت د کار دی. خلک شولې نیالی نور کارونه لري خو جګړو هر ځل د په ټپه درولي دي. زموږ وختونه دا ده چې دواړه لور نه چې تر څو د ښار مان نه جګړه وباسي او تر څو دا خلک خپل کارونه په آرامه فضا کې ترسره کړي.
د خاناباد د ښار یو بل اوسیدونکی قدرت الله ساپای هم ورته خبره کوي.
موږ مریضان دي، پادایښمونه شوې ده، لارې بندې دي، برېښنا نشته، اوبه د خلکو تکاک لپاره دا دوه شپې ورځې نشته. همداسې بازار هم بند دی. راولیا مواد روزمره خلکو رانیسي او خپله ستونزه تیالوي، هغه هم بازار هم بند دی او برمې وریږي عرفانه.
هڅې مو وکړې چې په دې اړه د کندوز د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو خو په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی نن سهار د کندوز خاناباد ولسوالۍ سقوط کړه. د خاناباد ولسوالۍ د سقوط خبرې په داسې حال کې رابرسېره کیږي چې تېره ورځ د کندوز د علي آباد ولسوالۍ بازار هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د ساسمن سرمشریزه پایل شوه چې په نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه او په افغانستان کې د دې ساسمن د ماموریت د پایتریستو په اړه بحثونه کوي. سفیول استانکزه پر ریپورت لري.
ناتو له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړ. دغه سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د ناتو غړو هیوادونو د یو دیرشمې سرمشریزي په یو بحث کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د پوځي حضور پای ته رسیدل د ملاتړ او مرستو د پای معنی نه ورکوي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل له لارې چې دا ډیره مهمه ده، همداراز په دوامداره ملکي حضور سره د ظرفیت جوړونې او په برخه کې مخ په دې مسله باندې غوړ کوو چې څنګه له هیواد بهر افغان فوجانو په تیر بیا ځنګړو ځواکونو ته روزنه ورکړو. همدارس په دې لټول ملګرو سره بحث کوو چې مهم تاسیسات څنګه ساتل شو په تیر بیا د کابل نړیوال هوایي ډګر ناټو له امریکا سره په ګډه د سپتمبر 13 خپل ټول فوجان افغانستان باسي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ ویل دا یو اسانه پریکړه نه وه او دې خطرونه واضح کړي وو، خو د خبره ناټو په دې نیت افغانستان ته نه وتللې چې تل هلته پاتې شي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناټو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت وو. سرمنشي د بحث د چلوونکي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې د جګړې زیاتېدو او د وینې تویدو له دوام سربیره د پوځیانو د وتلو په پریکړې شخصا پښیمانه دی که څنګه؟ داسې ځواب ورکړ.
But the alternative to stay
بدیل لار چې پاتې شو یو انتخاب وو، خو د لا زیات تاوتریخوالي او لا زیاتې مرګ ژوبلې خطرې له ځان سره درلود او آن د ناټو د سرتیرو د شمیر د زیاتوالي سره، ځکه لکه څنګه چې ما وویل موږ له یو لک عسکرو نه راښکته شو لسو زرو ته راغلو. ټول پلان په همدې و چې افغانان د دې جوګه شي چې خپل امنیت پخپله وساتي. یون ستولتنبرګ یادونه وکړه چې شاوخوا 3 لک افغان پوځیان اوس په ښه توګه د امنیت د ساتلو جوګه ګرځېدلي. د ناټو په نننۍ سرمشریزه کې امریکا ولسمشر جو بایدن هم ګډون لري. بایدن له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه کړې ده. ناټو او امریکا داسې وخت له افغانستان د عسکرو په ایستلو او هم په دغه هیواد کې د خپل ملکی حضور د دوام او د مرستو په څرنګوالي بحث کوي چې په افغانستان کې ورستر بلي د امنیتي وضعیت د خرابېدو راپورونه خبريږي. د سیمه ایزو چارواکو، ولایتي شوراګانو او د سیمې د خلکو په حواله دمګړې نږدې شل ولسوالۍ د طالبانو لاس کې لوېدلې. افغان لوړپوړي دفاعي چارواکي دا کار تکتیکي شاتګ بولي، خو له هغو سیمو چې دا ولسوالۍ که د طالبانو لاسته لویدلې د سختو جګړو او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلو راپورونه راځي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو په اړه د دوه ورځنیو خبرو کوربه دی. جزئیات په دې ریپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورستیو کې اړیکې ترنګلې دي، خو پاکستاني د خکېدو هڅه پیل کړې. په همدې موخه د سولې سیمیز انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو تورنوم لاندې اسلام آباد کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې. دا غونډه په غیر دولتي کچه جوړه شوې چې په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل سربیره، یو شمېر افغان سیاسيونو لکه حضرت عمر زاخیلوال، سید حامد ګیلانی، میرویس یاسینی، غیرت بهیر او یو شمېر خزینه او رسنیزو فعالانو ګډون کړی. خو دې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورغلی. خغلی قریشي په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه هېواد د یو امن او باثبات افغانستان پلوی دی. شاه محمود قریشي د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وویل په یو وخت کې جګړه او سوله نشي کېدای.
زه موافق یم چې جګړه او مذاکرات په یو وخت نشي کېدای. پاکستان هم هر وخت د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند ته د تلو خبره کړې ده.
د غونډې ته په وینا کې اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري اړینه وبلله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو په دوام یې ټینګار وکړ. په پاکستان کې خبريال طاهر خان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خپل منځي اړیکو پرمختګ کانفرنس ګډونوال دی، ازادي رادیو ته وویل غونډه کې ګډون کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکولو او د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان په همکارۍ بحث وکړ.
مقصد خو د دې خبرو هم دا دی چې یو خو د سولې پروسه کې د دواړو هیوادونو د داسې شخصیتو چې خبرې خلک اوري، خلک پیژنې، د غي سر رول وی، او دویم دا چې څنګه دا خلک کول شي چې د پاکستان او افغانستان مابین چې کوم تعلقات دي اړیکې دي هغه کې اکثر خراب وي، ترنګلي وي، بد اعتمادي وي، نو څنګه دوی کول شي چې یو رول لري او دغه هیوادونو ترمنځ ناباوري لري کړي.
اخوا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق بیا له دې غونډې په هر کلی سره هیله خی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بد اړیکو پرمختګ او سولې په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پر دې ترنګلې دي چې افغان حکومت پر دې هیواد تور پوری کوي چې له طالبانو ملاتړ کوي او همدا ډول یې د دې ډلې مشرانو ته پټنځایونه ورکړي دي. خو پاکستان او طالبانو په ځلونو د اړیکو د دې ډول دوام تور رد کړي، ولې افغان حکومت له اسلام آباد غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او له دې هیواد سره د اړیکو خکېده هم د سولې په برخه کې د پاکستان د عملی ګامونو پورته کېدو پورې محدودوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا هغه وخت خړې پړې شوې چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله موهب پر پاکستان سخت تورونه پورې کړل، خو په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل نه پوهیږي افغانستان له پاکستان څه غواړي.
سلیرشتم د خبرګولی په افغانستان کې د مور د ورځې په توګل منځل کیږي. مخکې مو په دې اړه ریپورټونه لرل په مخکینو یو خبرونو کې چې تفصیلي ریپورټونه وو. په دغه ورځ اولادونه خپلو میاندو ته ډالۍ وړي او همدارنګه د خپلو میاندو یادونه کوي، خو په غزنی کې بیا د ځینو میاندو لپاره داسې نه ده. دلته په سلګونو میاندې په داسې ورځو د خپلو اولادونو ویر ژاړي، د هغه اولادونو ویر چې جګړې ورڅخه اخیستې دي. نور په دې ریپورت کې.
دا یوازې بخت بینا ده چې د خپل نازولي او خیالي ګرځوي ور جاړي، بلکې د سلګونو میندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه هته درې ځامن وژل سوي دي. دغه میندې دا وخت په فکر بې وزلي در پدري او بدحالي کې ژوند کوي. ډیرای برخه په یو ګول ډوډۍ په سهاریان او په کورنیو کې د ځامنو کندې او یتیمان ورپاته دي. د لږ جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پای ټکی کېږدي ترڅو نور میندې د دې پشان بوري نسی. درخانی هم هغه کونډه مور ده چې د میړه له وجل کېدو وروسته اغبرګ ځامن هم وجل سوي دي.
دیوالک می جانتن پوسته کې شي سو یو گزمیا والو وستر دوه خځې دیوالک مرافات دی و خځې دی بل علق هتي دا لامر ته سوي دغه مشان مطولي چمان تغرافات سرپرست نه لر یو ول علک می دلت کمپیوټر ته ناشتي هغه کلاس کر پری دی کله نه پری دی کله سل روپی وګټ کله 500 وګټ کله غم نه وګټ یو می خپل سړی دی غوسفر لس کاله او تاغم شهید سوي.
دا خبرګولیا جوزات سرويستم په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم منځل کیږي. په دغه ورځ خلک خپل میاندو ته مبارکي او ډالۍ ورکوي. په غزنی کې د شزو چارو رئیس وايي په دغه ولایت کې د مور د ورځې منځل پکې دي، ځکه غزنی یو جګړه ځپلې ولایت دی او جګړو له ډیرو میاندو ځامن اخیستي او ځلونه یې ورسره کړی دي. شکریه ولی آزاد رادیو ته وویل کرش میره نه دور معلومه، خو په زیات اندازه میاندې جګړو د ویر پر ټغر کښې نه ولی او له فقر غریبۍ او بدحالۍ سره یې مخ کړی دي.
اول خو زه د مور ورځ ټولو میندو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه سته میندې چې ورور شهید سوی دی یا خاوند یا زوی شهید سوی دی، داسې میندې سته چې خپله نفقه د هغوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میاندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ورتر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسیدونکي وایي که جګړې همداسې دوام وکړي د دغه بورو میاندو شمیر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورې میاندې له دا شان بدحالۍ په امان سي.
له بلې خوا کرونا هم په افغانستان کې زور اخیستی دی. د دې ناروغۍ درېیمه څپه دا مهال په چټکۍ په افغانستان کې په ګڼ مېشتو سیمو کې خپرېږي. یوازې ارقام نه زیاتېږي، بلکې عملا د ګڼو خلکو ژوند اخلي. د ولسمشر سلاحکار او پخوانی افغان ژورنالیست نبی مستاق یو له هغه کسانو وو چې د همدې ناروغۍ په وړاندې ژوند وبایله. تفصیل په دې رپورټ کې.
افغان پیژندل شوی ژورنالیست نبی مزداق هم د خاموشانو نړۍ ته ولاړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي د مړینې په تایید سره دا د افغان ژورنالیزم او فرهنګي قول لپاره یوه ستره ځای کړي. د دغه وزارت ویان صابر مومن
خوره خوشینه سره مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د ژورنالیزم د اسمان ځلاند ستوري ارواخاد نبی مصداق له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. نبی مصداق د ژورنالیزم په برخه کې د هیواد او هیوادوالو لپاره څو لسیزې خدمت وکړ. د هغه مړینه د ژورنالیزم په ډګر کې یو ځای ده.
خغله مومن تاییدوي چې نبی مصداق د کووید-19 ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی وزیر عبدالباری جهانی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې د خغله مصداق په مړینه خوشنۍ څرګنده کړې. یو هغه یو تکړه ژورنالیست، لیکوال او شاعر بلل دی چې څلور لسیزی له دی لارو خپل خلکو ته خدمت کړی دی.
بلخ د افغانستان د سولې د شورا وتلی غړی او جهادي شخصیت قاضي محمد امین وقادم نن له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه زوی ازادي رډیو ته ویلي دي چې پلار یې تنفسي ناروغي درلوده او دا چې د کرونا له کبله په افغانستان کې د اکسیجن موندل سخت دي، نو اکسیجن کافی اکسیجن ورته و نشو مندلی او پلاری وفات شو. سلطان محمد سرور د لیکوال او پخانی جهادي شخصیت محمد زمان مزمل سره چې قاضي وقادي لنګدی پیژند مرکه کړو په سر کې پختلی چې د افغانستان په سیاسي بهیرونو او رستوي لسو کلونو کې د سولې په حل زلو کې د قاضي وقاد نقش څنګه ویني.
قاضي صاحب محمد امین وقاد د افغانستان په سیاسي جهادي او د اسلامي نهضت په تاریخ کې یو ډېر پخوانی تاریخ سره ده. هغه د پوهنتون د مظاهراتو نه نیولې او بیا د پاکستان ته د هجرت په مهال دغه ګوتو شمېر مشهورو شخصیتونو نه و. هغه د استاد رباني، عامر صاحب مسعود او حکمتیار دردي شخصیت ده. او نظر دغه شوخ او ماجرا او ندک تاریخ ته چې وګورو، قاضي امین پکې یو د آرام شخصیت او د سوچ انسان و. هغه په یو مرحله کې د انجینر صاحب او د استاد رباني د اختلافاتو د حل مرجع شو او د یو دوه کلنې دورې دپاره د حزب او د جمعیت مشر پایس انتخاب شو. وروسته کې همیشه په حزب اسلامي کې د حزب مهم پاتې شوی، د مغه پایل نه همیشه د سولې شخصیت و. او په وروسته دورو کې همیشه د یو سولګر انسان په حیث رول بازی کړی. په دې اخرو لسو کلو کې همدغه رول چې ګوري د مرکزي نظام سره ګرای و، که استاد رباني و دای ورسره ملګری و، که بیا کرزی راغی، د استاد صاحب تقریبا ورته شخصیتونه دي. دوی غواړي چې غلطۍ تحمل کړي او د یو باثباته اوضاع د ادامې په خاطر د مرکزي نظام نیولی و. دغه د ده په کردارو کې لوی کردار و. د دې نه بل عنوان د دې دپاره نشو انتخابولی.
محمد زمان مزمل افغان لیکوالو چې د قاضي محمد امین وقات پاړه باندې څرګندونه کولې. قاضي محمد امین وقات نن د ورپیخې ناروغۍ له کبله وفات شو. دوستانو، راس ویلسن چې په افغانستان کې د امریکا سفیر او شارزافیر دی، هغه وایي چې د افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش او همدارنګ د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه باندې امریکا په بشپړه توګه اندېښنه لري. خغلی ویلسن نن د ازادي راډیو سره په یوې آنلاین خبری مرکه کې وویل چې موږ به په دې اړه باندې د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر چې افغانستان بیا پر نورو د حملو په مرکز بدل نشي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو. دا مرکه زموږ په نورو خپرونو، په ځانګړې توګه زموږ په سهارنۍ خپرونو کې اوریدلی شي. او سمدا چې په پراکی د افغانستان د افغانستان چک او سلواک د پنګونی یو بحث یا فورم پیل شوه دی. دغه فورم ته چې نن پیل شو افغان چارواکي له کابل نه راغلي. زموږ همکار اسد الله لودین پر تفصیل لري.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراک کې یو لوړ پوړی افغان پلاوی له چکی او سلواکي پنګوالو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. د چک جمهوریت د صدر اعظم مرستیال او د تجارت، صنعت او ترانسپورت وزیر کارل هاول چک له افغانستان سره د دوامدار همکاریو ډاډ ورکړ. خاغلی هاول چک د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پنګونې د درې ورځنی فورم یا بحث د پرانیستې په مراسمو کې وویل افغانستان د پنګونې لپاره ښه فرصتونه لري.
چک جمهوریت له افغانستان سره د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا ملاتړ کوي. افغانستان په خپل ستراتیژیک او جغرافیوي موقعیت سره له مرکزی او جنوبی آسیا او د غراز منځنی ختیځ سره د نښلولو لوی فرصت لري. دا دغه هواته لوی ورچا ورکوي چې د نړیواله سوداګرۍ یو سیمهیز مرکز وي.
د چک د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان پراخې طبي زیرمې چکی او سلواکي پنګوالو ته د پنګونې ښه فرصت ورکوي. د افغانستان قانونه، کرنه او معاصر تولیدات هغه سکتورونه دي چې چکی او سلواکي پنګوال پکې پنګونې ته لیوالتیا لري. افغان پلاوی هم اروپایی پانګوال هڅوي او د پانګونې په چارو کې د اسانتیاو درامنست کولو ډاډ ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد فیضی غوریانی وایي دوی پر چک او سلواک سربیره د اروپا له نورو هیوادونو سره هم د اقتصادي اړیکو د پراختیا ورته پلانونه لري. ښاغلی غوریانی د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم په څنډه کې ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي چک جمهوریت کې افغاني تولیداتو ته داسې یو ګودام یا زیرمځای پیدا کړي چې د نورو اروپا بازار ته په اسانه توکي ترې ولېږدوي.
ما کوشش میکنیم که سطح صادرات خود از افغانستان به اینجا زیاد
مغواړو له افغانستان دې ځای ته د صادراتو کچه لوړه کړو. هڅه کوو چې دلته د افغانستان د تولیداتو لپاره یو لوی زیرمه ولرو. موږ چې د چک د صدر اعظم لبرستيال او سوداګری وزیر سره خبرې درلودې له هغه مو وغوښتل چې یو ځای راکړي چې حالت د افغانستان سوداګری ستو کې لکه غالي